مرانو زو خم بنظر کی ورتی
تاریخ پرونه کی شعر حمل رو او یشمیر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د دیر لسو د شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه د شکاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلس سوه څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه ده پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیارلس سوه دوه څلوېښتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی ایښې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې په خپله یې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړي. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغه سي رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدل دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلوي استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی راډیو مجلې ته وویل.
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د بي بي پر لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړي کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحده منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاوله، کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا واستای مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځډانه د چاپریال پرستای امکاناتو تکیه لري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیز پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو هیوادوالو ته تاریخ د پیل حد سرګند سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده. او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږ زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو څلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسي کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړې دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتابه ما ژباړلې دي، دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې، په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه بيبي تعلقات او تحشي پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و، دا بیا دواړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خوا چاپ او خپاره سپي.
مجرور صاحب دا کوم اثر سي تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ سوي؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې می درته یاد کړل، د طبقات ناصری او تاریخ تجزیه شنشي افغان، دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغه طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته، خو تاسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړل لیکنه او تحقیق دي، نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلي دي، علامه بيبي تحشي او تعلیفات لیکلي دي، هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی گردیزی کتاب دی علامه طریقات تعشیب کړی دی مادر زبان دری خط و نوشتهای کهن افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي چاپ ته به آماده کیږي او چاپ ته به تیاریږي.
مجروح صاحب د استاد حبیبی خو ځین نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاسي چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړي؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولې. ما داسې پته ویله ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبی کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوئ او ژباړئ؟
د علامه حبیبی اثر چې دا وخت زه لګې اختایم چې چاپ ته یې چمتو کړم، چاپ ته یې برابر کړم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار یې راته پاتې دی. هغه هنر یې اوه د تیموریان دی، د هرات د تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی و. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویم الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغه مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایدا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دي چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې.
شیبر صاحب تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. ته د دې ذکر ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې مشوي ده. مهابارت چې د انډیانو یو منظومه ده، یو پاری کې مشوي ده، او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده. شپږو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا او چې راجا بکر ماجد سنگ نومې راجا بکر ماجد نومې ده. همدارز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاوالدین خلجي او جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډیر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی وو چې دا الماس دې دلای ورته حیران شوی دی. دا کوهنور
په امدی برخه کې چې تاسو وایئ چې افغان پاچا د نوم پلی شې دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوی نور الماس سویل شوی دی،
مخکې دا اغه نه به شاید بل نوم درلود، مدسه د سې د غنو کنه د سې د غنو دغه د الماس په نامه یادې د چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته، اما دا نوم چې ورکړ شوی د کوی نور
الماس سلطان سکندر لودی ورکړی ده. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبرې نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1800 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و، هغه بیا وروسته هغه دغه د کوه نور الماس او په زمن کې دغه تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پادشاه د ځان سره دغه ته وړل، ایران ته وړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، دغه د حرم دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان په دوی کړو، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوه نور الماس د سوغات په توګه ورکړه. یو وروسته دغه الماس دغه زوی تیمورشاه، دغه وروسته شاه زمان، او دغه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته پلاس کې ورغی. بل اخره د شاه محمود تر رندول وروسته د کوه نور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی، چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته پلاس ورغی. بیا سره هغه وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته پلاس ورغی. خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکی وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړی؟
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه
بله
بیرو بیرو پاچانو د ایران پر پاچانو او دغه او دا چې پاکستاني داوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا لاس نه ورغلی ده، دوی دا داوه دغه
بیا البته او بخښي پاکستان ویلې دي چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو بیا ترې اخیستل شوی ده، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کې خو هغه وخت مہاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و. لاهور خو هم
او بنگلاديش څنګه ادعا کوي؟ بنگلاديش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلاديش ادعا خو بيخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسي ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متون لمخه او د تاریخي متون ډیر موده د خود افغانانو سره دی کې شک نشته چې د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګداس واکمنی نه و، د سکانو سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو او سکانو نه او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو دوی د قوت د منځبې وړو د سکانو د ټولو دغه نه دوی خپل انګریزان امرند دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډیره اوږده نه ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوې ده په دې کې شک نشته ده
ل ډاکټر یاد څخه په مننه ته همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشاله ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت افغانانو سره پات شوې دي اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستا کوهلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای
د دې اهمیت په څو برخو کې من کولای شو یو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تر سوې له یو نه یو ته پات سوې له بل نه بل ته د دې تاریخ د کنيزه اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دای د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو ان تاریخ نه اواز استن ساخته استناد دی په متونو باندې او مخزونی اواز متونه دی بلکې شایان کې د لیسې چون یو متون نیمګړی دی بل متونه د نړۍ نسته د ټول فرهنګونو شفا کتبین دی نو تاریخ شایان په فرهنګونو کې څه شفاهي دی او د لوی تاریخ په هني زهمیت لري نو کوهینور دغه یو مخز دی چې موږ کولای شو لدینه تاریخ ولیکو په تیر زورو کلونو کې او کڅار چې ځینې منابع دي دا له زورو کړنوم ډېر خوانه کوي او د انګريزانو د شاهیتاش د زیوراتو برخه ده نو د کوینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت د دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی د دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې د نړۍ یو ډېر نادر او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه پیدا شوی او دا هم د دې بیسکیږي چې دا دته خاص جوړ کیو په دومره ډیرو تاجونو او شاهانو او دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث ده دا ډیر جالب ده چې نن په وشتمه پیړۍ کې د بشر حقوقو تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګريزان په ډیر افتخار سره دغه استعماري میراث سکانو په وزل او د افغانانو په وزل په جنگونو کې د اخیستل سوی دی او جالب ده چې دا نه یوازې په موجب کې خودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې خودل کېږي او دا د عامه خېتې د استعماري میراث او د دې درحاله چې دی باید بخنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراث د امپراتورۍ نه مګر درحاله چې دی وایي د عامه ده نو کوه نور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په پساوي استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شې چې ډیر مهم دی هغه دا چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هر له چا سره دی غوړ پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلی حکم څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چاسر چې کوهینور د هغه سره تخت هند ده دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تور زور کولای نو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په هیڅ دی یو ډېر لوی قدرت سمبول په هیڅ علاوه دا ذکر نادر افشار راځي هغه ته پاتې کیږي احمد شاه بابا ته پاتې کیږي سکانو ته پاتې کیږي بیا انګریزانو ته نو دا هیڅ په هند کې بل خصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په هیڅ ورته وګورو څومره د زمان څه دی څومره سر پټاکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ کوه نور دا پوهېدلی شو چې په سلوکالوجي رنګ کې دا څومره دغه بدلې ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه کدا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په هیڅ یو خبرو کوه غټولو او غنان سره زه غواړم شریکه کوم دا چې دی افغان په هیڅ مخ فکر وکړي دغه الماس ته واستي ورېدانې په تاج کې خودل سوی دی یو وخت موږ په تاج کې خودل سوی او دا د افغانستان د دوران د احمد شاه بابا د تاج او برخه و لاغي نورست دي اغدي زوي دي اغدي مسي ولي په وشته م پیړی کی مون په دې سهاله او در حالت سي د منګل ماس د مون د تاج الماس د دغه پلاس کې د انګريزانو په تاج کې چې شي اوسل سي انګريزان په وشته م پیړی کی په دغه سي افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالم سره مگر په افغانان په وشته م پیړی کې داسې د ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نسي تلل کوهنور دمن لپاره فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ښودل شوی دی دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکیډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزه ورکړي د عبدالنافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکل او عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم ایثار شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم الیاس صبوري سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزه ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزه ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی. اثر به یو څنګه نوی ورلدي. دریم ژبه اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري. څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زریف کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلی کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرنیو ته ورکوو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او فکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو ورم کال ازبکستان شهر دا جایزه اخیستو. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخت وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپی شي غوره کول پکې سخت کیږي؟
غوره کول پر څه سخت دي؟ کله چې څوک د جایزې لپاره دی، د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کیږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کیږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کیږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوی وي، یا متنی رسیدلی
ساش کل چې کوم جایزه ورکړل شوې دي ستاسو خپل نظر څه چې همدغه آثار تر ټولو غوره آثار او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي
تاسو خبره د جزیره تبینه زما دا ورانه هیئت خپل منځک سره کینی او په سره کوي په نتیجه کې چېر څوک انتخاب شو دا هغه جایزه ورکوي نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورته سلام وکړ شوې دي
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي
تقریبا تر اوسه نه شپږ میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټول کوو او جایزه ورکوو
دا ټول چې تاسو جایزه ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل
شمیر د فکر ته نه بارو خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول دي او د نظر د تلفیني
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي
موږ یې خپل ګورو خو د خلکو ته په فیسبوک کې راځم کړو دا وی نه ما مې سوال څه چې څوک ته معرفي
د زری کړکی لمؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکیډمی دوه کال مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګې د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و داخله فنا یو نوې شعر د دوی په شخ
چاوي چما مینا او د مینې نغمه پری خوده چاوي چې ما مینا او د مینې نغمه پری خوده زهر بشي ژوند کمه تا لارې خوږی پری خوده عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه سړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی جار د سوځې دو لکیفا ته مې ورنا تناست جار د سوځې دو لکیفا ته مې ورنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید زڑگی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګې ما د خلاغان خار او بل دیوی پرې خو دې ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي نور د شون ټول چارې ټول کیسه پرې خو دې چاوي چې ما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پرې خو دې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پرې خو دې مرما کمی دغا ده حیات بهانه پری خوده
لامینه فناش خپو مننه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کې ل آزادی رادیو
دا ستی رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت ته چې وژده سابقه لري او لا هم د ودی په حال کې دی منګي د پخلنجي لوشي او ګلدانی په کندهار کې د کولالي تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پور کې.
که څه هم د وخت په تیرېدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکو اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی لټوکو د ورځنی کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی کنه. د ډیر زمانه څخه د ډیر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په کلچري او هم دا دی چې په یخې کې خې نه یې. دا ساره خلک ټول هم دغه منګیان یې دغه منګیان یې دا وړي چې امو به یخې امي کلچري امي او بخښه خوان پیدا
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره سرخی سړی سم دا خپلستا خو ابل خود ابل ته وسرخیږي. دا چې بیا دې دا شش شش لور دا په خوانی لور دي دا موږ د پلاړو د نکوو د پیړی پیړی وختو دا لور دي.
بل خو د کولالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کولالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد وای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د وسپنی لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي خوشمش خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه. او دغه خاورین لوشي چې د وسپنی لوشو معنا نقلي او د چيني لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښی دي نه. او داس خلک به راځي مثال وس د عینی نس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا شش شي غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډیره د عشان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړی دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسمی لري ورته مناسب ځای ورکړي.
مصره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دی دا اسلامي امارات هم کول کړی دی چې دا درات چمن زکه مشترکه چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترازی د شهر هم را ترازی ولسرسي به موږ هم ته کیږي د دې هم لسرسي را موږ ته نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی منګر وړي کلی نسته کورونه نسته درات چمن نه زړه کې کچ و موږ و ورګانوز ماسره تستکړې ده چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه مزکه دی راځي موږ د انتقال سو مشته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شهروالي د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي ځمکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 مینه یې سبا بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شهروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوی دی بیا زراعت ریاست کار پاتې دی او د ولایت کار پاتې دی.
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاتې شوی. اوس مهال کولالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
خشی جان وڑی لیلا مازی گردنا منگی نارے کڑی چرا ساگ دے دزنا مازی گردے لے لو ماسی کر دینا منگیرا باخلے سے چھپر گدر تزنا.